د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مومنه ز بشیر باخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونو په شروع غړي سلام پښتونخوا کې هرکلی وایي. د 2015 کال د اپریل 28 تاریخ د نهه یا سه شنبه ورځ په دې غړي کې بعد نورو رپورټونو ترڅنګ پاکستان کې د چینایي سرمایه کاری، افغانستان کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې موجودیت، د قبایلي سیمو د قومي مشرانو شکایتونه او ځینې نور رپورټونه دروړو. خاول باندې نجیب امیر درته خبرونه.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. پاکستان او چین یو لوی اقتصادي پروژه لاسلیک کړه. افغان ولسمشر ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت د ایرانی چارواکو سره غږیدلې او امریکایي او یوکرایني ځواکونو ګډ تمرینونه پیل کړي دي. پوره خبرونه. پاکستان او چین د یو بل سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کولو په موخه د انرژي په څنګه کې د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو په ارزښت د یوې پروژې پرانیسته وکړه. د چین او پاکستان اقتصادي لارې یا دهلیز په نوم په دې پروژې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر زی جینګ پینګ پرون لاسلیکونه وکړل. شریف پر دې پروژې تر لاسلیک وروسته وویل د اقتصادي لارې ګټه به د پاکستان د ټولو صوبو او ښارونو ته ورسیږي او هیواد به په یو سیمه ییز مرکز او د تجارت او پانګې اچونې په محور بدل شي.
This corridor will benefit all provinces and areas in Pakistan.
دی وایي له کاشغر تر گوادره غځیدونکې تجارتي لار به د پاکستان ټولو صوبو او سیمو ته فایده ولري. دا به زموږ هیواد په سیمه کې د تجارت او سرمایه کاری په مرکز بدل کړي. دا لار به چین ته دا موقع په لاس ورکړي چې افریقا، منځني ختیځ، غربي ایشیا، جنوبي ایشیا او مرکزي ایشیا ته ارزانه او لنډه تجارتي لاره ولري. په دې موقع د چین ولسمشر وویل د چین او پاکستان اقتصادي لاره به د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ همیشنۍ ستراتیژیک هم کاری خوندی وساتي. یا د اقتصادي لارې د پاکستان گوادر بندر د عربو د سمندر د لارې د چین لویدیزه سینکیانګ سیمه په خپلو کې سره نښلوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې بلوچ او پښتانه ملت پاله سیاستوال وایي د پاکستان مرکزی حکومت له پښتنو سیمو دا لار اړولې او په پنجاب یې تیرول غواړي، خو د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت دا الزام ردوي. د خیبر ایجنسی د باړې سیمې مشران د قبایلي سیمو د پرمختیايي ادارې نه شکایت کوي چې د دوی د ځوانانو د تعلیم او روزګار غم نخوري. دغو مشرانو پرون مشال لري ته ویل د قبایلي ځوانانو لپاره په ځینو مرکزونو کې د خاري سیمو ځوانان زده کړې کوي. یو قومي مشر عقل جان افریدي پرون مشال لري ته ویل
امو کسان څوک په دامه کما کې اخلي نه چې بیا یې اخلي هغه کسان اخلي چې هغه دې کوزي خریالو کسرې هغه تعلقات وي. دا کوټه چې کوم موږ ته د قبایلو په نومه باندې ټول غول یلو چې په نومه دې موږ وو فائدہ یې نور لاسی لګي.
خو د فټا د پرمختیايي ادارې یو مشر طاهر خان مشال لري ته ویل دوی د زده کړو په ځانګړو مرکزونو کې قبایلي ځوانانو ته فوقیت ورکوي. دی وايي قبایلي ځوانان دې له دوی سره رابطه وکړي. افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وشي. ولسمشر اشرف غني ایران ته د سفر پر مهال ویلي د افغانانو ستونزې د یوې مجموعې په توګه له ایران سره مطرح شوې دي. په دې اړه د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلي غني دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استادو سره په کتنه کې یاده کړه. په بیان کې د ولسمشر غني له قوله ویل شوي چې وایي د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړې او په دې اړه به په راتلونکو دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ باسو شي او د حل لارې به ولټول شي. بیان زیاتوي چې ځینو افغان کډوالو د نورو کډوالو په استازیتوب د خپلو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. د ایتالیا چارواکو په مدیترانه سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د غرقې شوې بیړۍ څخه دوه تنه ژوندي پاتې شوي د انساني قاچاق په شک کې گرفتار کړي دي. د تباه شوې بیړۍ کپتان او یو بل کارکونکی چې د شام ادبادي هغه مهال ونیول چې په یوې ژغورونکې بیړۍ کې ویشت ژوندي پاتې شوي کسان سیسلی ته رسول. د اپریل په 19 نیټه د لیبیا په ساحل کې د یادې بیړۍ د نسکورېدو له کبله ویره لیدل کېږي چې څه د پاسه 900 کسانو به خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فیدریکا موغیرانی وایي دغې تراژیدۍ اروپایي ټولنه اخر هم د انساني قاچاق له خرابۍ نه په بشپړ ډول راویښه کړله. د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدون کې بیړۍ او د رهبری کیدونکو میزایلو کروز بیړۍ یمن ته استولې دي. د امریکا سمندري ځواکونو د یو ایس ایس تھیوډور روزویلټ په نوم د الوتکو لیږدون کې بیړۍ او ورسره د یو ایس ایس نارمانډي په نوم د کروز توغندیو بیړۍ د اپریل په 19مه له خلیجه بحیره عرب ته ولېږلې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیو وارن هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دغو بیړیو د استولو موخه دا ده چې یمن ته د ایراني وسلو د لیږلو مخنیوی وشي. دا بیړۍ به د یمن سره په خوا کې په اوبو کې د موجودو د اوو نورو امریکایي بیړیو سره یوځای شي، چېرته چې د ایران لخوا حمایه کیدونکي حوثي یاغیان د غرب پلوه ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړه بوخت دي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي په سیمه کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو له وجې دا ګام پورته کړی دی. امریکایي او یوکرایني ځواکونو د یوکران په لویدیځه سیمه کې په دې موخه ګډ تمرینونه پیل کړي چې حکومتي ځواکونه د روس پلو بلتون پالو پر ضد چې د دغه هیواد په ختیځه سیمه کې جنګیږي پیاوړی کړي. د یوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د دغو تمرینونو د پرانستې پر مهال وویل د یوکران ځواکونه باید د بهرني یرغل د مخنیوي په موخه له سره وروزل شي. د امریکا پوځ تېره اونۍ اعلان کړی چې د دوی 300 روزونکي به د یوکران 900 سرتیري او 400 روزي. دا تمرینونه د ختیځ یوکرین د ډونیسک او لوهانسک سیمونه چرته چې جنگ روان دی په 1000 کیلومتر واټن کې ترسره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دغو تمرینونو غندنه کړې او ویلي دا به د سولې پروسه په خطر کې واچوي او دا به خای یوکرین ته د امریکایي وسلو د رسولو لومړني ګامونه وي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه له نجیب امیر څخه واوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټو تفصیل اورو. د چین ولسمشر به نن د پاکستان پارلمنت ته وینا کوي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم وایي چین سره د خواوشا 45 بلیون ډالرو منصوبو تړونونو د پایدارې دوستۍ ثبوت دی. د اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان کې د چین د سرمایه کاری په اړه وایي په دې پروژو کې به ځایي غریبو مزدورکارو خلکو ته د کار ډېرې کمې موقع برابرې شي.
پاکستان سره چې کله دا منصوبې کوي نو دا هغه خپل سړی ډېر زیات راوړي. سړی چې کوم لږ هم ټیکنیکل سړی وي نو هغه به د هغه ځای نه راځي.
آیا افغانستان کې د اسلامي دولت وسله‌وال ډله یا داعش زور موندلی شي؟
ځینې خلک دا ویره لري چې ممکن یو شمېر بهرنۍ کړۍ غواړي چې طالبانو وروسته یو بل قوت رامنځته کړي. داعش په افغانستان کې نظریاتي ملاتړ نه لري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه لرو موږ سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریاض موساخیل اسلام آباد زموږ همکار موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض سره به موږ د چین د ولسمشر پارلمنت ته د پاکستان پارلمنت مشترکه غونډې ته د خطاب او د وینا په اړه باندې خبرې کوو، خو زما همکار ماته وایي چې د ریاض ټلیفون قطع شوی دی او موږ به کوشش وکړو چې بیا هغه سره رابطه وکړو. خو تاسو ته وایو چې د پاکستان په دوره باندې د چین ولسمشر سره د خپل یو پلاوی ورغلی دی. نن یې دوه مورز ده دغه د سفر او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګڼې تجارتي او اقتصادي اړیکو د پراخولو لپاره معاهدې هم لاسلیک شوې دي. دغه معاهدو تفصیل به لږ وروسته وایو، خو اوس ریاض موساخیل سره د ټلیفون په لیکه راغلی دی. ریاض ستړی مشی او اوریدونکو ته ووایه چې پارلمنټ ته د چینایي صدر او وینا په اړه باندې ورته تفصیل ورک.
جی ډیر مننه بشیر، څنګه چې مونږ وخت په وخت خپل اوریدونکي لري نه خبر کړي چې چین صدر جی کله پرون راغلی او دا غیر رسو تر بیګه ما سلطان په د هغه سم مصروفي د صدر وزیر اعظم سره ملاقاتونو بیا د قرنګ په مختلفو لوزنامو او په مفاهمتي ادا کولو لاسلیکونه وشو. بیا پارلیمانی غړو سره چې کوم دنو ملاقاتونه وشو. اوس چونکې نن نه 15 منټه او 9 بجې چې کوم دنو د هغه لپاره وخت ټاکل شوی دی چې د چین صدر چې کوم دی هغه به پارلیمان شریکې غونډې ته خطاب کوي، او دغه رنګ د پارلیمان غړي چې کوم دنو هغه ایوان ته د هغې د راتګ سلسله شروع ده. ورسره ورسره د بعضې ملکونو سفیران هغه هم را رسېدلي چې دا ایوان کې موجود دي. د پوز مشر جنرل راحیل شریف هغه هم ایوان ته را رسېدلی دی. ورسره د آزاد کشمیر چې کم صدر دی او کم د مختلفو صوبو چې کم اعلی وزیران دي او وزیر اعلی دي، نو هغه هم دا ایوان ته را رسېدلي دي. او په حال کې چې کم دی نو د پاکستان او د چین جنډې هغه لوی لوی جنډې هغه را ځوړندې کړې شوي دي. دغه رنګ مختلف د حال چې کمې مختلفې برخې دي نو هغه په مختلف دغه کې تقسیم شوي دي چې کم بهرني مېلمانه دي هغه به په کم طرف کې ناست وي. دغه رنګ چې کم د پارلیمان خپل غړي دي هغه به چېرته کښېني، نو دا شان د هغې لپاره کم ترتیب ورکړل شوی دی. بیا د سیکیورټي انتظاماتو په خاطر باندې په موبایل فون په استعمال یا په پارلیمان دننه په وړو باندې په هغې باندې هم پابندي ده موبایل استعمال
کی. جی صحیح شو. ډیره مننه ریاض، ډیره مهرباني. خوشاله سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ل ریاض موساخیل څخه مو د پاکستان پارلیمنت ته د چینایي ولسمشر د نننۍ وینا په اړه اوریدل چې وسخه لګروسه کې د شروع شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر په مهال غنې موهدې شوې دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا نورې ښې شي او د سیمې په ثبات کې به ښه کردار ترسره کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون خبر اعلان ته وویل چې له کاشغره تر ګوادره پورې غځېدونکې تجارتي لار به د ټولو صوبو د خلکو اقتصاد ښه کولو کې رول ولوبوي. دواړو مشرانو د ترهګرۍ خلاف کوششونو په اړه هم خبرې کړې دي چې نور تفصیل یې احمد الله ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان او چین یو 50 معاهده او مفاهمتی اداختونه لاسلیک کړی دي. بلخوا د چین صدر شی جین پینګ ویلی دی چې د دوه ملکونو ترمنځ ټاکلې شوی منصوبو کې د 150 نه زیاتې منصوبې د اقتصادي راهداري نه متعلق دي. د ګل پورز وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پلاو په کچ ملاقات وروسته غړي خبري غونډه ته وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د چین سره ملګرتیا د پاکستان د خارجه پالیسۍ یو مهمه برخه ده. د اقتصادي راهداري منصوبې په حق د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته فائده رسي او دې له وجې به پاکستان په سیمه کې په اقتصادي لحاظ سره نور هم مضبوط شي. د دواړو ملکونو د تعلقاتو په حق د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا زمونږ د تعلقاتو مهم جز مستقل مزاجي او تسلسل دی، او د دواړو ملکونو ترمنځ ترقیاتي منصوبو نه به تعلقاتو ته نور هم وده ملاو شي. پاکستان او چین د ترهګرۍ په خاتمه اتفاق کړی دی او پاکستان خپل ټول گاونډي ملکونو سره پرم نه تعلقات غواړي. اقتصادي راهداري به د چین لپاره د اسیا د مختلفو ملکونو په شمول د منځني ختیځ او افریقایي ملکونو ته رسائی او هغلته تجارت او سرمایه کاری لپاره یو ارزانه لاره ثابتېږي، او دا راهداري به د امن او خوشحالۍ علامت جوړیږي. خبري غونډې ته د چین د صدر شی جین پینګ وینا وه چې د دورې مقصد یې پاکستان سره ستراتیژیکي شراکت داری او خیزه تعلقاتو ته نور وده ورکول دي. نوموړي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پاکستان کوششونه وستایل او وی ویل چې د لړکې به پاکستان سره خپلې مرستې جاری ساتي. د چین صدر خبري غونډې ته وویل چې پاکستان او چین په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره په تعمیري کردار لوبولو متفق دي چې په یاد ملک کې امن او قلارې راشي. د خبري غونډې نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او چین صدر شی جین پینګ په ګډه د اتو منصوبو افتتاح هم وکړه. د لړکې منعقد کړی شوي یوې خصوصي دستوره کې د دواړو ملکونو مشرانو او وفاقي وزیرانو په شمول متعلقه چارواکي هم موجود وو. د نه علاوه د چین صدر د چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټۍ جنرل راشد محمود په شمول د پاکستان د درې واړو فوجونو مشرانو سره هم ملاقات وکړو. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویلې شوي دي چې ملاقات پر مهال د چین صدر په سیمه کې د ترهګرۍ خاتمې او د امن لپاره د پاکستان د فوج کوششونه وستایل. د ترڅنګ د چین صدر د مختلفو سیاسي غړو سره هم ملاقاتونه وکړل چې پکې پخوانی صدر آصف علي زرداری، عمران خان، چودھری شجاعت، مولانا فضل الرحمن، فاروق ستار او لیاقت بلوچ شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو همدغه رپورټ اړوند یو بل رپورټ درورو. پاکستان کې د چین نوی پانګونی یا سرمایه کاری په اړه د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دې ډیره फायदा چینایانو او کمه फायदा د سیمو خلکو ته رسیږي. د دوی په نظر چینایان چې هر ملک پیسې لګي نو د پروژو یا منصوبو د عملي کولو لپاره خپل خلک راولي او نړیوال قوانین په نظر کې نه نیسي، چې له وجې دا امکان موجود وي چې د ارزانه موادو د استعمال لکبله د دوی کړای کار پایدار نه وي. په دې حکله ما بشیر ګواخ ترته رپورټ جوړ کړ. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چینایي ولسمشر د دوه ورځني سفر په مهال پروژو پاړه خوشحالي ښودلې، کارپوهان وایي د دې منصوبو ګټه به تر هغې پاکستان ته نه رسي تر څو چې بشپړې شوې نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی د دې کار وجه په چینایي پروژو کې کم موضعي خلکو ته د کار ورکول ښیي، وایي چین چې هر هیواد کې پیسې لګي نو د سیاسي اقتصادي ګټو ترڅنګ یې کوشش دی چې ټول کارکوونکي کسان یې د خپل هیواد وي.
پاکستان سره چې کله دا منصوبې کوي نو دا واقعي چې هغه خپل سړی ډېر زیات راولېږي، چې کم لږم ټیکنیکل سړی وي نو هغه به د هغه ځای نه راځي او دلته کې صرف هغه وخت به ترقي مخې ته راځي چې کوم وخت کې هغه سیزونه انسټال شي، مثلا سولر پاور، هایډل پاور، کول پاور. دا چې منصوبې دي دا پوځې ولګي او هغه بجلی ورکول یا انرژي ورکول شروع کړي، نو د هغې نه مخکې د هغې فائده صرف چین ته ده.
خو اسلام آباد کی پاکستان چیمبرز آف کامرس کی د اقتصادی چارو کارپو زبیر احمد ملک وای د چین د پنګا چونی طریقہ ل نور دنیا مختلفه نه ده.
دا صحیح ده چې چینایان مزدوران ل خپل ملک راولي، خو ضروری سامانونه په ځای مارکیټ کې اخلي او دا دومره عجیبه خبره هم نه ده. مثلا کو وګورو نو د یورپ د سرمایه‌کاری طریقہ دا ده چې غوی او یا فیصد سرمایه په مشاورتي کارونو او د منسوبې لوړپوړو چارواکو ته په تنخواګان کوي.
د پاکستانی چارواکو په خبره د چین په دې سرمایه کاری کې به د کاشغر گوادر اقتصادي لارې جوړېدل او انرژي برخه کې ځینې منسوبې تر سره شي. د قومي وطن پارټي مشر او د پاکستان په پارلمنت کې د اقتصادي او مالی چارو د څارنې د کمیټې غړی آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د چین د سرمایه کاری لاندې چې کوم صنعتي پارکونه جوړیږي هغه به اول د سیاسي ګوندونو له نظره تیریږي، نو په دې توګه به دا یقیني کیږي چې د دې منصوبو ډیره ګټه ځایي خلکو ته وشي.
دا ورکینګ ګروپ چې خپل تجاویز ورکړي هغه نه مخکې وا تجاویز منتخبي او سیاسی پارٹو تا گنگونو تا او مونگا چیو تا ہوئی چیو تا ٹک تنے پی آبا آقا مخی بوجین پا دے مانے مونگا آبوی تغیلی دی پتا کلی آس سرا.
د یادونه وردا چې د کاشغر گوادر پر لاره ملت پال سیاستوال نیوکه کوي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزی حکومت له پښتنو او بلوچو سیمو اړولي او پر پنجاب یې تیرول غواړي، خو مرکزی حکومت دا خبره ردی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو دغه او نیزی خبرونه نن له مشال ریډیو اوریدئ شئ او د مشال ریډیو د نن نیو او نیزو خبرون ترڅنګ تاسو کولی شئ د هفته په اوږدو کې په مختلف ورځو باندې مختلف پروګرامونه واورئ. په دې کې ادبي کلتوري خبرونه هم، اقتصادي خبرونه هم پکې شته او د سیمې په حالاتو باندې په ورځنیو چارو باندې په تودو موضوعاتو باندې هم پکې تاسو بحثونه او ترڅنګ بیلابیلې مرکې هم اوریدلی شئ. که د دې هر څه په اړه باندې تاسو کوم نظر لرئ او غواړئ چې زموږ خپرونې نورې هم ښې شي، ستاسو د خوښې مطابق شي، ستاسو نظر موږ غواړو او د هغې لپاره تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې زموږ پاڼې د مشال ریډیو پاڼې ته لاړ شئ او هغه خوښه کړئ، هلته خپل پیغام پرېږدئ، خپله تبصره پرېږدئ، موږ تلته مسیج هم رالیږی شئ او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې په ژوندیو خپرونو کې راشئ او موږ سره خبرې هم وکړي او خپل نظر هم راته زموږ د خپرونو په اړه ووایي. اوس له خیبر ایجنسی تاسو ته یو رپورټ دراوړو. دا خبر جسې د باړې سره تعلق لرونکي ځینې مشران د قبلي سیمو لپاره د پرمختیایي ادارې ایف ڈی اے یا فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی څخه شکایت کوي چې د دوی د ځوانانو لپاره هیڅ نه دی کړی. ځینې قومي مشرانو مشال ریډیو سره خبرې کول چې دا اداره د قبلي سیمو لپاره جوړه ده، خو د هنرونو د زده کړې په برخه کې د دوی د ځوانانو پر ځای د بندوبستي سیمو خلکو ته ډېرې موقع ورکول کیږي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر ایجنسی د باړې مشران وایي چې د قبایلي سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي د دوی ځوانانو ته پام نه کوي او د بیلابیلو هنرونو د زده کړې په مرکزونو کې د قبایلي ځوانانو په ځای د بندوبستي سیمو ځوانان اخلي او تربیت ورکوي او د قبایلي ځوانانو په منتخب کولو کې هم د میرټ خیال نه ساتي. په دې حکله د باړې سیمې او مشر عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
دغه لامو کسان ولا گل وخت وای غو وته وې چې د فارم واخله فارم یې روغرو ویلې چې تشبیګ نشته پاس راشه اوس کوټارې موږ سره پورا رو امو کسان څوک په دا مکما کې اخلي نه چې بیا یې اخلي هغه کسان اخلي چې هغه دې کوزې خریالو کسرې هغه چالوکات وي هغه سپارش تی وی رمو خداش پارش دی چې د تحصیلدار سیم نه دسخط کو د ملک سیم نه دسخط کو او د الکس را بس یو میډل پاس سرټیفیکټ وي دغه چاول خو موږ کوشش کوو چې تعلیم ته وکړو خو تعلیم واسوینه بیا یې موږ لیکلی وی چې تاسو د کمپیوټر د پاره میټرک سینس وینو مو میټرک سینس وینا دا کوټه چې کومه موږ ته د قبایلو په نامه باندې څو لګولې ده چې په نامه دې موږ وو فائدہ یې نور لاسی لګي.
او د یاد سیمې او بل مشر خیال مطرح پر دې هم په دې اړه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
دې کې خو دوی په اشتیاراتو کې عمده دعوی کوي د اخباری اشتیاراتو کې چې موږ ایکسیبیټر ټریننګ ورکو موږ دا ورکو خو ما خو تو کو نه لید چې یا چا ایکسیبیټر چلولې او بار مل تتلی او غلط بیا پر روزګار لګیدلې یا دلته کوم هغه ته روزګار ملا شوی چې کوم خوار کومونه دي کوم غریب کومونه دي دا غي ماشومان نه کوي دا غي چې کوم بیروزګار خلک دي چې دا ټریننګ محتاج دي هغه پکې نه کیږي. دوی خدا وایي چې اتم پاس وی یا لسم پاس وی نو هغه سره باقاعده چې کوم ټاکومنټس وی هغه پوره وی او غوی ته باندې جوړ کی او واپس راولې کی او دا میرټ بالکل پکې خیال نشي ساتلې او نه دا کار په میرټ روان دي. نو قبایل دا مطالبه کوي چې دا شیر فورن بند کړی شي او دا به سکل ټریننګ چې کومه پیسې ورکول کیږي دا د قبایلو نوجوانانو په خیر خګړې په کارونو باندې تمام کړی شي.
د خیبر جن سید باړې مشرانو دغه شکایتونه مشکله د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د سکلز یا د هنرونو د څانګې کوارډینیټر طاهر خان ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
دا خو ټوټلی زما انالیسس دا دغه چې ټوټلی یې خو تر موږ کنسیډر کوو نه نو زه دا یم چې الکان چې موږ د دې هغه ډارې کوم کنسیډر کوو تو یې چې موږ د دې سلیکشن تو ایجنسی کوارډینیشن افیسر او هغه موږ ته ریګولر چې چا موږ اپلای کړی نو موږ هغه پورا فیسیلیټیټ کوو وای او په کې راشي تاسو چې څو نه اپلیکیشن موږ ته تیوار دي نو دونه موږ لپاره اسانی می بل کان سلیکشن پکې موږ خو ریکارډ سره وکړو هغه کورس ان ټایم سٹارټم شي او
د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی چارواکو زیاته کړه چې د باړې خلک دی په پیښور کې زموږ دفتر سره رابطه وکړي نو موږ به د دوی ځوانان په بیلابیلو تربیتی کورسونو کې ورځای کړو. د خیبر ایجنسی د باړې خلک وایي چې په دې تیره سموده کې دلته د پوځي عملیاتو بې کوره کېدو له وجې د دوی په زرګونه ځوانان بې روزګاره شوي دي او د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی چارواکو له پکار دي چې دوی ته خاص پام وکړي او دغه ځوانان ورلا په تربیتی کورسونو کې ورځای کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
پام کوه جان ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر استیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوه
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونگانو بس
اوئے 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 خودر تو وئی بھی میو جی پام کو
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه پورز
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ری پام کو خبرونه تاسو به د بل غړي کې نشر کوو. افغانستان کې د ترهګری تر روسیو پی خورس حکومتي چارواکي غنی چې د اسلامي دولت وسلوال ډله یا داعش تر شام او عراق روس دلته هم خپل فعالیتونه او بریدونه شروع کړي دي خو کارپوهان بیا وایي د غزه کې د دې ډلې جنگیدونکو خلک د پخوانیو طالبانو ملګری دی او که څه هم اوس لاغوی جلا شوی خدا به ورته مشکل وي چې د دې ډلې په نامه د سختو بریدونو توان پیدا کړي. د دوی په خبره د داعش ډله افغانستان کې نظریاتي ملګری نه لري. په اړه د نجیب عامر رپورټر
په جلال آباد کې د ترسره شوی روستۍ ځانمرګي حمله پړه داعش قبول کړه او ورسره سم د افغان چارواکو هغه نظر هم بدل شو چې تر دې وړاندې ویل دا ډله د افغانستان لپاره دومره خطرناک نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی تیره ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته وربلل شوی و سو جلال آباد کې د ترسره شوي برید په اړه ځواب ووایي. نوموړي دا ومنله چې په استخباراتي اداره کې د ستونزو له کبله دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د زیات تکړه افغان ځواکونو ته امر کړی چې د هر ډول وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې هم د افغانستان د امنیت د روسي ترنګلې وضع په اړه خبرې وشوې. په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي نقیب الله محبت ویل
افغانستان کې امر دی چې افغانستان کې نور بدبختی زیات اوسه او سبب پر سبب داش په مالي بل لخر سم کړی دا چې شمال ولایتونو تاجکستان ازبکستان ایران پورې دا سیمه ناقرار اوسه چې افغانستان یو بل وزیرستان ته جوړ کی افغانستان بدنام کی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام بیا هم په پخوانی دریځ ولاړ دی او وایي داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه ده. دا هماغه طالبان دي خو جنډۍ لسپینې توره کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی بیا وایي طالبان د خپلې بڼې بدلولو ته اړتیا نه لري.
خو زما په خیال اوس پورې عملا داسې نه بریښي چې داعش دې دومره قوي وي چې دا ډول بریدونه وکړي په افغانستان کې. خو بهرحال ځینې خلک دا ویره لري چې ممکن یو شمېر بهرنۍ کړۍ غواړي چې طالبانو وروسته یو بل قوت را منځته کړي. زما په خیال طالبان تر اوسه هم یو قوت ده او دې ته ضرورت نشته چې طالبانو بدیل را منځته کړي، ځکه چې داعش په افغانستان کې نظریاتي ملاتړ نه لري او طالب شده بیا یو ځایي ملاتړ هم لري، خلک هم سره دي، ځایي خلک سره دي. په دې عمل زه فکر نه کوم چې داعش په اسانۍ سره د افغان طالبانو ځای په افغانستان کې ونیسي او دومره قوي شي چې طالبانو په څېر عملیات ترسره کړي.
ایران ته د خپل روسي سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غني د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره یو ځای په ډاګه کړه چې د داعش پر ضد کابل او تهران خپل همکاري پیاوړي کوي. د نېشنل ورسپانې په وینا ښایي په دې همکاري کې د یاد ډلې پر ضد د دوړو هیوادونو د سرتیرو لخوا شریک عملیات هم شامل وي. په جلال آباد کې د ترسره شوی ځانمرګي حمله پړه شاهد الله شاهد قبول کړي چې ځان د داعش ډلې ویان په توګه معرفي کوي. کارپور رحیم الله یوسفزی وایي په دې کې هیڅ ډول شک نشته چې شاهد الله شاهد او ځین نور پخوانی طالب مشران د تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شوی او د داعش سره بیعت اعلان کړی دی. لدمه او پختل آیا داعش د طالبان او القاعده نه پس د افغانستان لپاره یو لوی بل ګواخ دی؟ دویل
زما په خپل باندې تشویش خوشته، ځکه چې داعش څنګه فعالیت لري او څنګه کارونه کوي. شام کې اوپیرا کې نو خلک خبريږي او دا فکر کوي چې داعش دلته کې هم فعال شو او دوی به هم داسې بریدونه کوي. خبره دا ده چې پاکستان چې کوم دا حمله کې یا دعوې کې یا په داعش کې شامل شوي دي، دا خو مخکې هم معلوم کسان دي. دوی خو مخکې په یو تنظیم کې یا بل تنظیم کې اوس دوی داعش په نوم باندې کار کوي. دوی نمونه د دې قوت ټول معلوم دي او دوی مخکې هم داسې بریدونه خو کړي دي. نو زه فکر کوم چې دا کسان هم هغه دي خو په نوې نوم باندې کار کوي. طاقت زور هم هغه دي خو دوی اوس په بل شکل باندې بریدونه کوي. نو خلک کله مخکې نه خبر دي، داسې نوې خبره نه ده.
که د جلال آباد برید رښتیا هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ترسره کړی وي، نو دا به په افغانستان کې د دوی لخوا ترسره شوی تر ټولو لوی برید وي. بل پلو د افغانستان د هلمند ولایت امنیه قومندان نبی جان ملاخیل وایي دوی ته داسې اسناد په لاس ورغلي چې ترې جوتیږي طالبان او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلانونه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
باری دیر سخت را باری تیرا یا ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمایی کې یو له نجیب امیر به د خبرونو لنډیز وورو.
د چین ولسمشر زی جنګ پینګ نن د پاکستان د پارلمان غړې غونډې ته وینا کوي. پاکستان او چین پرون د شپږ سلویخ بلیون ډالرو پر ارزښت یو اقتصادي پروژې پرانیسته وکړه. د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې مشران وایي د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا د قبایلي ځوانانو په روزنیزو مرکزونو کې د ښاري سیمو ځوانان زده کړې کوي او د دوی ځوانان بې برخې پاتې کیږي. خو د نوموړې ادارې یو مشر طاهر خان وایي دوی د زده کړو په مرکزونو کې قبایلي ځوانانو ته فوقیت ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونی په تهران کې د افغان کډوالو سره لیدلی ورته ډاډګیرنه ورکړې چې د ستونزو په اړه هغه له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. نوموړي په ایراني جیلونو کې د بندي افغانانو معامله هم د کوربه هیواد سره چیړلې ده. امریکایي او یوکرایني ځواکونو د روس پلو او بلتون پالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د پیاوړي کولو په موخه ګډ عملیات پیل کړي دي. ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي د یوکرین ځواکونه باید د بهرني یرغل د مخنیوي په موخه له سره وروزل شي. د ایټالیا چارواکو په مدیترانه سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د غرق شوي بیړۍ څخه دوه تنه ژوندي پاتې شوي د انساني قاچاق په شک کې ګرفتاره کړي دي. په دوی کې یو د بیړۍ کپتان او بل د بیړۍ کارکوونکی دی، دواړه د شام اوسیدونکي دي. د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکي او د رهبری کیدونکو میزایلو کروز بیړۍ استولې دي. دا بیړۍ به د یمن سره په خوا کې په اوبو کې د موجودو وو نور امریکایي بیړۍ سره یوځای شي، چېرته چې د ایران لخوا حمایه کیدونکي حوثي یاغیان د غرب پلو ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړه بوخت دي. په تهران کې د واشنگټن پوسټ د نیول شوي سیمه ییز مشر یا بیورو چیف جیسن رزاین وکیل وای نوموړی د جاسوسۍ د حکومت مخالفو سره د همکارۍ د محرمو رازونو د راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر څخه واورئ. اوس به هم زمونږ همکار رابع اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټه کې وای.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د چین د صدر د راتلو په وړومبۍ ورځ د شپږ څلوېښت ارب ډالرو د سرمایه کاری په منصوبو لاسلیک وشو چې پکې د توانایي پروژې شاملې دي. که د پروګرام مطابق د منصوبې سرته ورسېدې نو راروان په درې کالو کې به 9,500 میګاواټه بجلی پیدا کړی شي. ادارې وایي د چین د صدر په دوره کې د ټولو زیاته توجه په پاک چین اقتصادي راهداري ده. دا منصوبه به د منطقې 3,19,000 فایده ورکوي. ادارې په وینا چین به موږ ته منصوبه جوړولو او لګولو لپاره مایا او مهارت راکړي، خو دا سرته رسول زموږ ذمہواري ده او دا یو امتحان به وي چې څنګه به موږ د دې نه فائدہ وچتو. ادارې وایي موږ به دا منصوبې حقیقت کې بدلول وي. تعمیر او ترقی لپاره مهنت لازمي او بنیادی عنصر دی. پاکستان له ټول توجه د ترهګرۍ په خاتمه کول وي او پرمن ماحول لپاره ضروري ده چې د ضرب اسب او کراچۍ اپریشن مکمل کامیابۍ لپاره ټوله توانایي په کار راوستل شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان په غونډه دنیا کې په سړکونو د حادثو په بدترینه درجه کې دی. ادارې وایي که د تیرو سکالو په ترهګرۍ کې د وژل شوو شمیر تیار کړی شي نو په سړکونو د مړه شوو خلکو شمیر به زیات وي. ادارې مخکې لیکي زموږ په ملک کې د حادثو وجه د ټرافیک خراب نظام دی. دا شان په سړکونو د قانون احترام نشته، د ټرافیک قوانین خلک ماتوي او ادرنو ګاړو لپاره لایسنس هم جاری کیږي. ادارې وایي د ټرافیک نظام سر نشي سمېده. حکومت له پکار دي چې د ټرافیک پولیس په محکمه کې د رشوت اخیستونکو خلاف اپریشن وکړي شي او تربیت یافته او اعلی تعلیم یافته اهلکاران د ټرافیک پولیس په محکمه کې راوستي شي. ادارې اخیر کې لیکي تیز رفتاره او د حادثې ذمېوار ډرایورانو ته د سختې سزاګانې ورکړی شي او په ډرایورانو د مړه شوو او ژوبل شوو خلکو ته مناسبه رقم ورکړی شي نو هله چېرته د دې حادثو مخنیوی کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. اوس هم تاسو ته نړیوال مطبوعات دراورو. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د پاکستان په دوه ورځني سفر دی او ویل کیږي چې نوموړی به له پاکستان سره ځینې د معاهدو د لاسلیکولو تفصیل خبرلان ته وایي. چې په مقاله کې راغلي دا پروژې به د پاکستان د توانایي بحران په ختمولو کې مرسته وکړي. بلخوا وال سټریټ جورنال او ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګي برید له امله 15 تنه ووژل شول. د دغه برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. مقاله لیکي دا برید د دغه ډلې لخوا په افغانستان کې فعالیتونو زیاتولو ته اشاره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره نوي امنیتي ګواښونه رامخېته کوي. انیسا اجمل د دې دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د چین ولسمشر شي جین پینګ د ګل پرس پاکستان ته په 2 ورځنۍ دوره ورغی. د نوموړي د دې دورې په اړه ویل کیږي چې کېدای شي له پاکستان سره شپږ 40 بلیونه ډالرو د سرمایه کاری یو پلان هم لاسلیک کړي. د دغه پروژو په اړه داسې ویل کیږي چې دا به د پاکستان د توانایي بحران په ختمولو کې مرسته وکړي او پاکستان به په سیمه کې د یو اقتصادي مرکز جوړولو په لور روان کړي. مقاله لیکي 2.25 میلیون آبادی لرونکي هیواد پاکستان د تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي او هیلی دی چې د سرمایه کاری دا پروژې به کمزور اقتصاد خکړي. چې نړیوال مالیاتی فنډ یا IMF تر پروژو لاندې پیداوار یې دا کال تر 4.3% پورې ټاکل شوی دی. پاکستان او چین د تیرو 100 لسیزو راهیسې نږدې سفارتي او پوځي اړیکې لري. د کاشغر گوادر لارې پاړه بیا په مقاله کې لیکل شوی دی چې د دې پروژې لپاره د پلان او پرمختګ وزیر احسان اقبال وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور به د دواړو هیوادونو ترمنځ جغرافیایي سیاسي اړیکې په اقتصادي جغرافیایي اړیکو بدلې کړي. احسان اقبال د امریکایي مرستو حواله ورکولو سره زیاتوي چې تر کیری لوګر بل لاندې به پاکستان ته هر کال 1.5 بلیونه ډالر ورکول کېدی چې پکې به یوازې د 650 میلیونو نه واخلي تر 200 میلیونه ډالرو پورې حکومت ته پاتې کېدلې او نورې زیاتره پیسې به غیر حکومتي څانګو ته او یا لویه برخه به امریکایي کمپنیانو ته ورکول کېده. ګارډین لیکي چې د چین د سرمایه کاری په اړه احسان اقبال ډېر پر اعتماد و. احسان اقبال وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د سړکونو او د ریل په ذریعه یو ځای کېدو سره به پاکستان ته دا لاره جوړه شي چې دا هیواد د جنوبي ایشیا، مرکزي ایشیا او چین سره د اقتصادي پیداوار په برخه کې ورګټ شي. بلخو وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه لیکلي دي چې د تیرې شنبې په ورځ د ننګرهار په جلال آباد کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې شاوخوا 15 تنه وژل شول. په جلال آباد کې د کابل بانک مخې ته یو ځانمرګي هغه مهال برید وکړ چې خلک د بانک مخې ته د تنخواګانو د چکونو اخیستو لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. د دغه برید ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفاداره وسلوالو منلې وه. مقاله لیکي دا برید د داعش لخوا په افغانستان کې فعالیتونو زیاتولو ته اشاره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره نوي امنیتي ګواښونه رامخته کوي. مقاله لیکي په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د خلکو برتي کولو پورې خپلې هڅې تر ډیره محدوده کړې وي. د پاکستان امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی ته لا تر اوسه څرګنده نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره جنګیالي لري، خو وایي چې د اندازو تر مخه شمیره به 300 وي. په اسلام آباد کې د فاټا لپاره د یوې سیډنیزې ادارې مشر سیف الله محسود وایي چې دا مهال په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ځای طالبان فعالیتونه کوي چې په دا هیواد کې ریښې لري او داعش بیا یو بهرنۍ ډله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. د سلام پښتونخوا خبرونه در ازید سیدا قاسمی په غو کې وسندرو. اردن کو مشال ریڈیو اور سلام پختونخوا گڑے دا د سیتا قاسمی په غ کې مو سندر اور دا اوس هم تاسو ته یو رپورټ درو ورو روسی چارواکو د سخت دریزو ویب سایټونو خبر ورکړی دی چې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د وسلوالو مشر الیاس خاب کیبکوف وژل شوی دی. کیبکوف د داغستان د اسلامي امارت په نامو وسلوالو عمومي قمندان و. د روسی چارواکو په وینا نوموړی او یو شمیر نور وسلوال د اتوار یا یک شنبه پر ورځ د امنیتی ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې له منځه ویوړل شو. ویاړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د شمالي قفقاز د وسلوالو ویب پاڼو تایید کړی ده چې د داغستان د سخت دریځو وسلوالو مشر له امنیتی ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی دی. روسی چارواکو ویلي درې څلوېښت کلن الیاس خاب کبیکوف چې د وسلوالو په منځ کې د علي ابو محمد په نوم هم مشهور او له هغه سره دوه نور وسلوال د داغستان د مرکز په جنوب لویدیځ کې پر یو کور د امنیتي ځواکونو په چاپه کې وشل شوي دي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې له کبیکوف سره دوه وسلوالې ښځې هم وشل شوي دي. نوموړی تیر کال د شمالي قفقاز د وسلوالو د پخواني مشر ډکو عمروف تر وشل کېدو وروسته د قفقاز د امارت د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د رپورټونو پر اساس کبیکوف په داغستان او بیا په سوریه کې دیني زده کړې کړې وې او په 2010 کال کې وسلوال فعالیت پیل کړی و. که څه هم چې د شمالي قفقاز د سخت دریځو وسلوالو د ټیټې سطحې قمندانانو د الیاس خاب کبیکوف تر قمندې لاندې کار کاوه، خو په دې وروستیو کې د دې سیمې دوه مخکښو قمندانانو د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي ته خپل بیعت اعلان کړ. په همدې حال کې د داغستان جمهوریت د وسلوالو ویبپاڼو ویلي چې د سیمې سم نیمه سخت دریځو قمندانانو له داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې سره د یوځای کېدو اعلان کړی دی. دا چې څوک به د کبیکوف له وژل کېدو وروسته په شمالي قفقاز کې د سخت دریځو مشري پر غاړه واخلي، په دې اړه ویل کېږي چې د چیچنیي وسلوالو یو پخوانی قمندان اسلم بیگ ودالوف ښایي د کبیکوف ځای ونیسي. ودالوف د 2010 کال د هغه حملې له اصلي طراحانو بلل کېږي چې د چیچنیا د پخواني ولسمشر رمضان قادیروف پر ابایي کلی شوی و.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو زمونږ نه ساته خبرونه اوري. نه ساته خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. زمو ویب سټ کې چیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې دا ټول خبرونه لټشته دي. ځینې داسې خبرونه داسې رپورټونه دي چې کېدای شي تاسو خوخي تاسو غواړي چې ډاونلوډ کړئ د ځان سره وساتئ، نو هغه هم کولای شئ. هلته د مختلفو خلکو مرکې هم شته دي، هغه هم تاسو ډاونلوډ کولای او ځان سره ساتلی شئ. ونیز پروګرامونه هم دا ټول پروګرامونه چې تاسو نشر کیږي دا په ویب سایټ باندې هم راځي، نو تاسو لا غزه ډاونلوډ کولای شئ د ځان سره یې ساتل شي. اوس بعد له خوست یو رپورټ تاسو دروارو. د افغانستان په خوست ولایت کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې ښځو ته باید د کار ورکولو په برخه کې حکومت نوره توجه وکړي. دوی له حکومت شکایت کوي چې ښځو ته د تعلیم، کار او روغتیا لړکې هغومره کار نه دی کړی لکه څومره چې په کار وو. په دوی کې ځینو مشال رډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت دې د جینکو ښوونځي لا ډېر کړي او د دوی د مشکلاتو حلولو لپاره دې ورسره مرستې وکړي. پاړې د نجیب الله الوخیل دا رپورټو.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي که څه هم د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر ښځې د روغتیا او ښوونې روزنې په برخو کې همدارنګه ځینې مؤسساتو کې کار کوي، خو ډېری ښځو لپاره چې لوی اکثریت یې نالوستې دي دوی د کار کولو له زمینو بې برخې دي. د دوشنبې په ورځ په خوست کې یوې تنې مدني فعالې نادیا باوري مشال راډیو ته وویل چې که ښځو ته دوامداره د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي نو دوی به کرار کرار پر ځان بسیا شي.
موږ اوس نشو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي، هغه اوس یې تعلیم تم مخه نشي کړی. دې لپاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري، شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، لباس ګنډل وي، ښه تکړه خویندې موږ لرو، ښه صنایع دستي لري. مګر متاسفانه تنه څوک توجه ورته کوي او نه څوک داسې مصارف ورکوي او نه کوم بازار لري.
عابده سروري هم نادیا باوري ته ورته نظر لري او خپل غوښتنې داسې په ګوته کوي.
نو ښځې خو اوس فعلا مرکز کې واندازه ښه دي، نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي، خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې کدی دې پوره دالې لسی سنه یا نور ده دغه میوه دی اوچوالو فابریکې یا سپکوال د جوړی شي نه دی پوره به یو مصرفیت پیدا شي کنه نشي کولای چې دی یو بسیواده خزه د سپکوم دفترو کې کار وکړي.
د خوست ولایتي شورا استاد زهره جلال وای که خزه لپاره ځانته کارځایونه جوړ شي نو دوی به په پراخه کچه کار کولو ته مخه کی.
په خوست ولایت کې یو شفا خانه امر شوی دی چې د بی سرحد پونوم یا بی پولی ډاکټرانو پونوم دی چې هغه ډیره پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمون خوست میشته خويندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطر چې هغه یو نه د خزو تجمع وړ ځای دی چې هلته مونږ لوستې ښځې هم لرو نالوستې ښځې هم لرو. کچیرې داسې یو کارخانه وي یا کوم صنعتي پروګرام وي چې هغه کې ټول د خزو کارونه وي.
بل لوري ته د چارو کارپوه زاهد شاه انګار په حکومتي ادارو کې د خزو د لږ حضور له امله لږ معاشونه بولي.
دلته په یو شمېر نادولتي ادارو موسسو کې ډېرې ښځې کار کوي. زه فکر کوم که چیرې دولت د ښځو لپاره البته په سرحدي ولایتونو کې او سرحدي سیمو کې د مامورینو په توګه د دوی د ګمارلو دپاره فوقالعاده امتیازات په پام کې ونیسي نو حتمي ده چې ډېرې ښځې به په دولتي ادارو کې کار کولو ته زړه نه ښه کړي.
د یادونه وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه کمرنګه ده. خو بیا هم د زده کوونکو دریمه برخه نجونې دي. په وروستیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په باب د کورنیو لیوالتیا ډیره شوې ده.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د تاریخ پاڼه پروګرام کې تاسو د خیبر پښتونخوا د پښتنو سیمو مختلف زینو ته زموږ همکار خالد خان ورزی او په غزه باندې تاسو ریپورټونه برابرۍ او یو تاریخي منظر تاسو ته وړاندې کوي. د هغه ځای دا خبرونه ساسي خوخی نو تاسو کولای شئ زموږ له ویب سټ هم ډاونلوډ کړئ د ځان سره وساتئ او همداراز په دې اړه باندې موږ ته خپل نظر هم راکوي شي چې دا خبرونه نور څنګه کېدای شي. کو ساسو په سیمه کې داسې یو ځای چې تاریخي ځای نو موږ ته په حق له باندې وای زموږ همکاران به کوشش وکړي چې اغل ته درشي او په دې اړه باندې تاسو مختلف پروګرامونه جوړ کړي. اوس به یو رپورټ درو واورو. پېښور کې د چترال او ګلګت بلتستان د صوبایي سملې غړو وزیرانو او مشرانو ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې د دواړو اړخونو په شندور میدان باندې موجود اختلافاتو باندې خبرې اترې وکړې او دواړه اړخونه راتلونکي ټورنمنټ په یو ځای کولو باندې سلا شول. په دې هکله د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
تیرې سمودې راسي د ګلګت بلتستان او د خیبر پښتونخوا چترال اوسیدونکو د شندور په میدان چرته چې هر کال د پولو میچونه کیږي شخړه راوچته شوې وه چې لوجه د دواړو سیمو اوسیدونکو ترمنځ اختلافات رامخته شو او ګلګت بلتستان دغه تاریخي میله کې په اول ځل تیر کال برخه هم نه واخیستې. ولې نننۍ غونډه کې د چترال او ګلګت بلتستان مشران دواړه په دې سلا شوي دي چې دغه کیدونکې میله کې به دواړه ټیمونه برخه اخلي او خپل اختلافات لری کړی دي. د غونډه کې ګډون کوونکي د چترال یو مشر محمد فاضل وایي
ګلګت بلتستان د چترال دی مونږ یو خلک یو زمون کلتور ای ټو زد چې کوم دغه دي هر څه یو دي زمونږ رشتہداریان نشته زمونږ جواب هم یو ده یعنی زمونږ پوره ثقافت یو دي او دنیا دې زمونږ طرف ته متوجه شي چې مونږ دونه خسته ټورنمنت کوو نو چې داخله غراشي زمونږ سیاحت ته فروغ ملو شي زمونږ خایسته وګوري زمونږ ثقافت وګوري زمونږ د سردری وګوري چې زمونږ ملک په ترقی وکړي. الحمدلله الحمدللہ زمون د چترال امن خدا سدا چ سونا حالات خراب شول زمون کل تفوجان نو من د ملک خپل سپاهیان چوکیداران
یو بل مشر صدیق امین چر چترال د کاروباریانو مشر هم دی وای چې دوان اڑخونو مشرانو نن خکارکلا چې د چترال او گلگت بلتستان اوسیدونکو کې یو والدی
تیر کال چې کوم ټورنمنت شو ورته گلگت سنه و هغه نو څه غلط فهمی نه وي او زمونږ د چې کوم کلچر شو چې مونږ او کو د گل بلتستان وزرا را ل او زمونږ وزرا کې نسل زمونږ ام پی ایس کې نسل نو دا خو یو واضح میسج لاړو چې مونږ اتفاق شته او څو داسې خلک دي چې هغه دا نه غواړي چې دا ٹورنامنٹ اچھی مونگ پد ڈیر خوشحالی چ بین الاقوامی دنیا دھاؤ نہ گڑی چ خیبر پختونخوا تش دلتے ہر گرے نہ خدا او دلتا شدت پسند اسی گی نہ دلتا امن خاندان پاتی کی گی
دا غونڈے تابعہ کون کی دا خیبر پختونخوا دا کلچر محکمے دا مطبوعات وسنگ مشرے زارا عالم ویل تیرا شندور پ میدان باندے دا تلسم آئینی بدلون رستو دا دوانو اڑخونو کم تحفظاتی دا غی لرکو لپاره غونډه را بلل دا او دوان اړخونه سلاک کړی دی
دا ایونت مونږ اومده لپاره ارګنایز کړی دی چې مونږ د شندور او گلګت بلتستان چې کوم ایشوز دي شندور پولو میچ حواله سره چې کوم 18th امندمنت نه پس مونږ فیس کوو چې څنګه تاسو ته پته ده چې دوه دریو کالو نه گلګت بلتستان بین کړی دی دا ایونت دا پولو میچ نو مونږ دا اومده لپاره ارګنایز کړی دی چې دا مسله حل کو
د پامول دا چې پننه غونډه کې د خیبر پختونخوا د گلګت بلتستان وزیر لگان ملمانو خولی ددوانو د مصروفیت لوجی هغوی پاده غونډ کې غډون ونه کړلو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو نه د کلتوري ریپورتونو تر څنګ تاسو مختلف د ورځنی تو دو موضوعاتو پاړه باندې ریپورتونه اوري بحثونه اوري او تاسو کولای شئ چې په دې لړکی د مختلفو کارپوهانو او چارواکو مرکی هم وره مونږ ځینې داسې پروګرامونه هم لرو چې په هغه کې داسې ستونزې او مونږ د چارواکو مخې تک دو او په هغه باندې خبره کیږي نو که چېرته تاسو په سیمه کې داسې کوم مشکلې د اوبو مشکلې د بجلی مشکلې یا همدارز د سړکونو او د تعلیم او د روغتیا یا د صحت په برخه کې کوم ستونزې مشکلات دي نو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو سره یې شریکې کړئ او د مشال ریډیو همکاران به کوشش کوي چې دا تر چارواکو ورسوي د مشال ریډیو سره د خپلو خبرو د خپلو نظریاتو شریکولو اسانه لار او مونږ سره د ټلیفون د لارې راتګ دی چې زموږ په ژوندو خپرونو کې تاسو راتلی شئ همداراز که انټرنیټ لرئ نو فیسبوک ته لاړ شئ په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه خوښه کړئ او هغلته خپل پیغام پرېږدئ او خپل نظر مو پرېږدئ مونږ به هغه خبر راواخلو په خپلو پروګرامونو کې به یې شریک کړو او د مشال ریډیو خپرونې لکه څنګه چې مونږ درته مخکې هم ویلې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو بالکل تاسو ته د مشال ریډیو نه سندرو امیل پروګرام کې د مختلفو سندرغاړو په ژوند باندې او د موسیقي په بیلابیلو اړخونو باندې هارون باچا یو په زړه پورې خبرونه وړاندې کوي په دې کې تاسو د اوسنو هنرمندانو د کار او ژوند په اړه اورېدلی شئ د پخوانو هغو په کار باندې هم پکې خبرې کیږي همداراز تاسو پکې دا هم اورېدلی شئ چې د پښتو موسیقي اوس په کوم حال کې ده او د دې د ښه کېدو لپاره څه څه کارونه کېدلی شي د موسیقي خبره کوو د سندرو خبره وشوله نو راځئ د رویا دوست په غږ کې وسندره واورو
د وسال کبی براش د هجران په دور شو کې د وسال کبی براش وطن کو تور شو کی د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دد من شام دے یاد ہونا بڑو بڑو سلگو کی صبح شام دے یاد ہونا بڑو بڑو سلگو کی د جہان دے حسرتونا د جہان دے حسرتونا د دد من جہان دی حسرتونا د جہان